امریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو اوریدونکو دومه پښتو خبرونه اوریدو ته ستړي مشي په روانه خبرونه کې درته د خبرونو سرټکی بشپړ خبرونه رپورټونه او ورپسې د آشنا سپورتس ونیز خبرونه اورو لمړی په مو کې د مهمو خبرونو سرټکو ته
د کورنۍ او دفاع چارو وزیران هلمند تدللی دي چې حالات د نګ دینه وګوري سکال دولکه وش په دزره پناه غوښتن کې او مهاجرین اروپایي هیوادونه دتللی او په جرمنی کې د داعش چک پوړې غړی نیول شوی
دا پوره خبرونه له اوریدو وروسته دا رپورټونه هم اوري د لوګر د ولایتي شورا یو شمیر غړي وایي طالبانو د پاکستاني هلیکوپټر د عملی د خوشکېدو په بدل کې شرطونه ایښي دي په کوټه کې د ځانمرګي بریټ له عمله د وژل شو خلکو شمیر له اویاونه اوخته چې اکثری مدافع وکیلان دي دواړه رپورټونه وروسته خبريږي اوس درته عاشق الله رحیم زید د سات بشپړ خبرونه وایي
السلام علیکم د کورنۍ چارو او دفاع وزیران هلمند ولایت ته رسیدلی دي چې حالات د نګدینه وګوري او د ځایي چارواکو سره د امنیت ساتلو پر سر خبرې وکړي د هلمند ولایت مرکز لخرګاه د حکومت د وسلوالو مخالفینو لخوا کلابندۍ یعنی شاهدان وایي چې نن سهار د هلمند یو تر ټولو امن ولسوالۍ ناوکه شپږ امنیتي پوسټو سقوط کړی دی خو امنیتي چارواکي وایي چې د ملکی خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره دوه امنیتي پوسټو تکتیکی شاتک کړی د افغانستان حکومت د دایج د ډلې په وړاندې چې د تیر میلادي کال له پیلې د ننګرهار په څو سرحدي ولسوالۍ کې د حکومتي ځواکونو سره سخت جګړې وکړلې وسې د هغوی په خلاف سخت عملیات پیل کړي دي د دې عملیاتو په نتیجه کې د کوټ ولسوالۍ د دایش له ډلې پاکه شوې ده خو اچین نازیانو او هسکې مینې ولسوالۍ کې ورسره سخت جګړه روانه ده سیمه ییز چارواکي وایي چې دایش او طالبانو د ملي ځواکونو پر ضد لاس یو کړی دی د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې په یو ځنمرګي برید کې یو تن وژل شوی او څور لس نور ټپیان دي د بلخ ولایت د پولیسو یو چارواکي امریکا غا غشنرو ته وویل چې نن شاوخوا یو بجا ځنمرګي بریدګر په پخو روان و او د مزار شریف د ښار د پولیسو په دویم اوزه کې په ځن پورې تړلې چاودیدونکو مواد وچول تر اوسه هیڅ کومې ډلې د برید کولو ادعا نه ده کړې د عراق د پارلمان د مشر نه د اداري فساد په خاطر تحقیقات کیږي د عراق د پارلمان غړو نن د سه شنبه پر ورځ د رایو په اکثریت د پارلمان د رئیس سلیم الجبورینا د عدلي او قضایي تعقیب نه د مسؤلیت حق واخیسته په دې کار سره قضایي ادارې کولای شي چې د خغلی جبورینا د اداري فساد او رشوت خوري د تورونو په حق له تحقیقات وکړي د عراق د دفاع وزیر خالد العبیدی تیرونی پارلمان ته ویلي و چې د پارلمان رئیس سلیم الجبوری او څلورو نورو برحاله وکیلانو کوخه کاوه د هغه نه ځینې قراردادونه واخلي او هغه کسان هم بیرته خپل دندو وګوري چې د اداري فساد او رشوت خوري په خاطر له دندو لری شي ول د متحده ایالاتو د سنا په مجلس کې جمهوریت غوښتونکي سناتوري سوزن کالنز ویلي دي چې د جمهوریت ریاست د مقام لپاره د دګون کاندید ډالر ټرمپ ته به رایه ورنکي د میرمن کالنز ترڅنګ شاوخوا 500 جمهوریت غوښتونکو چې په پخوانی حکومتونو کې د وزارت د مرستیرانو او د ملي امنیت په ادارو کې په لوړ څوکۍ کار کړی و په ګډه یو لیک لاسلیک کړی دی او ویلي دی چې ډانلډ ټرمپ د متحده ایالاتو د جمهوریت ریاست د مقام لپاره وړ شخص نه دی نور تفصیل د آشنا تلویزیون د خبريال احمد جکیب دوست پر راپور کې اوري
د لیک په یو برخه کې راغلی موږ په دې معتقد یو چې هغه به یو خطرناک جمهور رئیس وي او زموږ د هواد ملي امنیت او سلامتیا بل خطر سره مخامخ کړي که څه هم چې په لیک کې ویل شوی نه دي چې آیا دغه کسان به د ټرمپ دیموکراتي سیالې هیلری کلینټن ته رایه ورکړي خو دا په ډاګه لیکل شوی دی چې له دې 500 کسانو څخه به یو هم ټرمپ ته رایه ورنکړي په دې تړاو ډانلډ ټرمپ خبرګون ښودلی او ویلي دي چې دی د خپل هواد لپاره عالي لیدلوری لري ټرمپ د لیک لاسلیکونکو او خپل سیاله هیلری کلینټن په دې تور نه کړی چې د دایش ډلې ته د سرپوته کولو اجازه ورکړي د میشیګن ایالت د ډیټرویټ په اقتصادي خونه کې د خپل اقتصادي پلان د تشریح کولو پر مهال خاغلی ټرمپ ژمنه وکړه چې پر امریکایانو به مالیه راکموي
زه د ټولو لپاره پر عایداتو د مالیې د کمولو وړاندیز کوم. په خاصه توګه د منځنۍ طبقې پر امریکایانو باندې دا به نوي او ډېر ښه معاش لرونکي دندې پیدا کاندي. بډای به خپله برخه ورکوي، خو هیڅوک به همره مالیه ورنه کړي چې وظایف له منځه یوسي او یا د یو ملت په توګه زموږ وړتیا ته دومره توان ورسوي چې له نورو سره سیالي ونه کړای شو.
ترامپ بیا د دغه انتقادونو په ځواب کې ویلي دي چې هغه لکه څنګه چې د جمهوري غوښتونکو په ګوندي او مقدماتي انتخاباتو کې مبارزه وکړله، دا ځل د همدغو کسانو په خلاف مبارزه کوي. ډونالډ ترامپ په ټویټر کې لیکلي دي چې په امریکا کې ټوله ګډوډي همدغو کسانو جوړه کړې ده. په جرمنی کې د داعش چک پوړی غړی نیول شوی. د جرمنی د ځانګړو پولیسو قطعه وایي چې د اسلامي دولت یا داعش دغه چک پوړی غړی یې د موټر شتات په ښارګوټي کې نیولی دی. پولیس نیول شوی کس نوم نه دی افشا کړی، خو ویلی دی چې د هغه په حق له معلومات یې په زندان کې د هغه د یو نږدې ملګري نه اخیستې دي. ملګرو ملتونو د سوریې د حلب په ښار کې د سمدستي اوربند غوښتنه وکړله. ملګرو ملتونو نن د سه شنبې پر ورځ ویلي دي چې د حلب په ښار کې د جګړو له وجې زیربناوي په بشپړه توګه له منځه تللې دي او په کار ده چې هلته زر تر زره اوربند وشي. د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوي چې د حلب په ښار کې شاوخوا 2 میلیونه خلک د څښاک اوبه او برېښنا نه لري. د حلب ښار د جمهور رئیس بشار الاسد ځواکونو لخوا کلابند دی او وسلوال مخالفین د هغوی په خلاف جګړې ته توان ورکوي. ډاکټرانو او د طبي چارو کارکوونکو ملګرو ملتونو ته ویلي دي چې د حلب ښار په دوزخ بدل شوی. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان روسیې ته تللی دی. ښاغلی اردوان نن په سینټ پیټرزبرګ کې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره وکتل. ښاغلی اردوان وایي هیواد یې د روسیې سره د اړیکو په یوې مختلفې لارې پر مخ ځي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ومنله چې د ترکیې سره به دوه اړخیزې اړیکې رغوي، خو زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ اړیکې پیل کېدل به ډیر وخت ونیسي. روسل هغه چې ترکیه پروسه کال د روسیې ولاتوکا وبښتل او نسکور کړل، د لمړی ځل د چې د دوړ هیوادونو مشران سره ګوري. د مهاجرت نړیواله اداره یا IOM وایي چې د روان میلادي کال په لمړنیو اتو میاشتو کې شاوخوا 2,600 کسان د مدیترانې بحیرې د لارې اروپایي هیوادونو ته تللي دي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې په همدې موده کې 3,000 مهاجر په اوبو کې مړه شوي هم دي. او وروستی خبر دا چې د هند صدر اعظم د کشمیریانو نه وغوښتل چې د تشدد نه دی لاس واخلي. د هند صدر اعظم نریندر مودی نن د سه شنبې پر ورځ د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د خلکو نه وغوښتل چې تشدد نه کوي. په دې سیمه کې د تیرې شاوخوا یوې میاشتې را په دې خوا د هند په خلاف خلک مظاهرې کوي. سره له دې چې امنیتي ځواکونو د خلکو په ګرځېدو را ګرځېدو بندیز لګولی، خو نن خلکو د بندیز پروا ونه کړله او په لسګونو زره خلک لار کوڅو ته راوتلي ول او د هغې یاغي مشر د وژلو په خلاف مظاهرې کولې چې د هند امنیتي ځواکونو تیره میاشتې وواژه. مظاهرچیان په امنیتي ځواکونو د تیګو وارونه کوي او امنیتي ځواکونه د هغوی په ځواب کې ډزې کوي او اوښکې بهوونکی ګاز پرې استعمالوي. په دې نښتو کې تر اوسه لږ تر لږه 55 عام خلک او 2 پولیس وژل شوي دي، په زرګونو نور ژوبل شوي هم دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل. دا هم د روان خبرونه لمړی رپورت. د لوګر د ولایتي شورا یو شمیر غړي وایي طالبانو د پاکستاني هلیکوپټرې د عملی خوشی کېدو په بدل کې شرطونه ایښي دي. دوی د سه شنبې پر ورځ ازادي رادیو ته ویلي چې قومي مشران له طالبانو سره په خبرو بوخت دي او هڅه کوي تر څو د دغه هلیکوپټرې عمله ژر تر ژره را خوشی شي. اخوا کوم قومي مشانه چې له طالبانو سره تماسونه نیولې وو ډاډ ورکوي چې یرغمل شوي کسان به خوشي کیږي. د ازادي راډیو خبریال قسیم سولمل د راپور جزئیات وړاندې کوي.
د لوګر د ولایتي شورا یو شمیر غړي د پاکستاني هلیکوپټرې د ټولې عملې د روغتیا ډاډ ورکوي او وایي چې د هغوی د خوشکېدو هڅې جریان لري. د دغه شورا یو غړي عبدالولي وکیل د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له طالبانو سره په دې برخه کې د لوګر د قومي مشرانو خبرې هیله بخښونکې وې او ډېر ژر به دا خبرې نتیجه ورکړي. نوموړي زیاته کړه چې طالبانو د دغو کسانو د خوشي کولو په بدل کې شرطونه ایښي دي. ځان وخت په وخت له دوی سره ویني، عمله به هرو مرو جوړوي، هڅې جریان لري او هیله سته چې دوی به ژر تر ژره خوشی کیږي. کوم شرطونه چې دواړو خواو وړاندې کړي داسې نه دي چې دا مسله ګډ وډه کړي. خوشاغلی وکیل د دغه شرایطو په اړه جزئیات ورنکړل. چارواکي وایي دغه پاکستانی هلیکوپټرې تیر پنځم به د تخنیکی ستونزو لامل د لوګر په ازری بلوسوالی کې بیړنۍ ناسته وکړه او عملی چشپش پاکستانیان او یو روسی انجینر وو طالبانو يرغمل کړل. د افغانستان ولسمشر امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې د غیر غمل سوي کسان د طالبانو لمنګولو را خوشی کړي او یو پلاوی هم د دې کار څېړلو ته ګمارل سوی دی. د افغانستان د دفاع وزارت هم ویلي چې د پاکستاني هلیکوپټر